درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې له لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایی برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریه موقت حکومت ویلي چې په درا باندې د اسرائیلو هوایی برید ځانی او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SPU ادارې د سه شنبې د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې یې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SPU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکې الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغړو په زیان یې یوازې 144 منډې وکړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. د کډوالو نړیوال سازمان له ایران د غنو افغان کورنیو ستنېدو ته اندېښمن دی.
موږ یو نه کیږي چې له ایران سره شوی یو موږ د کرنې په برخه کې کار کاوه راغلل او موږ یې له کروندې څخه نیغ په نیغ اخراج کړو اوس په فریاد کې یو او ډېرې
حاجیان نن شپه د مینا په لور خوځیږي او سبا د عرفات غونډۍ ته ځي
آمدگی ها گرفته شده
دیوای تیاره نیول شوه محلویش هم تاکل شوه ده دامدغ محلویش پر بنسرد سر لننش که در مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالی زمگ اختنداده چه مختارم استازان باید بخواب پرتل دیر حد سو که ترسود عرفات و اختر مراسم تا وقتم اتو گرفت
کانگو چه دول ناروغی ده او چنگه مخنی ولیشو
کانگو ناروغی یا وینا بایدین که تبا او یا هم د سی سی چف ناروغی چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای و هاده ساری ویروسی زونوز ناروغی
سپینه ماری وای ایران ته یو مفصل اتمی وړاندیز کړی او هیله لري چې وی منی نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له ایرانه د افغان کورنیو د ایستلو د بهیر د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې په تېرې میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایرانه ایستل شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په ځانګړي ډول اندېښمنونکي خبره دا ده چې د پام وړ کورنۍ هم ایستل شوي دي. آی او ایم د جون په 3 په خپل تازه راپور له ایران څخه د جبري ستنولو شدید زیاتېدل کې دا مسله یو تازه بهیر ګڼلې زیاته کړې. داسې مهال چې په وروستیو څو میاشتو کې به ډېری ستنېدونکي مجرد نارینه وو. په دوام کې راغلي دوی یوازې د 2015 په می میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته 15,615 کورنۍ ستنېدل ثبت کړي دي. دا یو ایم په ټوکو دا شمېر د اپریل میاشتې په پرتله چې یوازې 6,000 کورنۍ راستنې شوې وې شاوخوا 2.3 چنده زیاتوالی ښیي. آی او ایم زیاتوي چې د 2015 کال په می میاشت کې د هغو بې اسنادو افغان کورنیو شمېر چې له ایران څخه ایستل شوي د 2014 د می میاشتې په پرتله څه باندې 3 چنده زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي. اسدالله چې په می میاشت کې له خپلې کورنۍ سره له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل
موږ یو نه کیږي چې له ایران ایستل شوي یو موږ د کرنې په برخه کې کار کاوه راغلل او موږ یې له کروندې څخه نیغ په نیغ اخراج کړو اوس په فریاد کې یو او ډېرې ستونزې لرو.
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې ورور او د هغه کورنۍ له ایران ایستل شوي دي.
فامیلور خیلی اذیت میکنه کوچ
فامیلور ډیر زورول کیږي دوی له کورونو ایستل کیږي نیولې ډیر دي خلک ډیر زوریږي سورز مخکې مې ورور له خپلې کورنۍ سره ایستل شوی دی.
دا یو ایم په راپور کې راغلي چې دا زیاتوالی وروسته له هغې دی چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو ایستل به چټکوي. په راپور کې ویل شوي چې د می میاشتې په وروستیو کې د ایران لخوا یوه اعلامیه خپره شوې چې له مخې ټول هغه افغانان چې اسناد نه لري باید د 2015 کال د جولای تر 6 پورې له ایرانه ووځي او دا اقدام ښایي تر 4 میلیونو پورې کسان اغېزمن کړي. آی او ایم دا هم ویلي چې دا بهیر پاکستان څخه د افغانانو له اخراجولو سره مهال روان دی، هغه هیواد چې هره اونۍ ورنه زرګونه کسان نیستل کیږي. راپور زیاتوي چې د فشارونو په افغانستان کې د کډوالو منلو او بیا میشتیدنی سیستمونه په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې د راستنېدونکو شمېر پکې لوړ دی سخت ځپلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان دوه ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې د می میاشتې په 3 اونۍ کې له ایران څخه تر 1,600 زیات کسان او له پاکستان څخه تر 3,000 زیات کسان افغانستان ته راستن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یونیسیار یوه اونۍ مخکې وویل چې یوازې د اپریل او می په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د حج مراسمو ته تللي یو شمېر افغان حاجیان وایي چې مینا او عرفات به د حاجیانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان حاجانو ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال د استوګنې، خوړو او ترانسپورت په برخو کې ستونزې لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډېر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډېر دي او کمزوري دي ډېر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجي عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ د تګ لپاره موټرې چمتو شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي، موږ ته لارښوونه کوي. موږ ته یې ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټرې تیارې دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوي. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورت، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي و چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو له افغانستان څخه 10,000 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړی ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
سپینمانی وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینمانی ویاندې کارولین لوید د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپلې سوشیال تروت ټولنیزې شبکې کې خپل دریځ خورا روښانه کړی. دا د هغه دریځ دی. هغې زیاته کړه ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ماښام په خپلې ټولنیزې شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخواني ولسمشر جو بایدن ته په اشاره ولیکل چې د امضا ماشین باید ډېر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مخه نیولې وای. د محتمل توافق په اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غنی کولو ته اجازه ورنه کړو. ترامپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې اکسیوس سایت په تفصیل سره راپور ورکړ چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غنی کړي. نیویارک ټایمز هم د سه شنبه په ورځ ورته راپور خپور کړ. د ورځپاڼې د ایرانی او اروپایي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد کړي له قوله ولیکل چې د ترامپ اداره د یو لنډمهاله پلان وړاندیز کولو په لټه کې ده چې ایران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه یورانیم غني کړي، په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو سره د یو جامع پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او سټیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی، د سه شنبه په ورځ مصري رسنیو سره په یو مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي، موږ نشو کولای یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی وي نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی، د ده په وینا ډېر ابهامونه او پوښتنې لري، او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا،
کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږ کال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو 10 تر 15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
انا یوول زر لسنیم زر نظر نیم زر دا نو سیرلیام توای نیمه مادیر از نیمه نران زدا نران جه نور
ما نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د سارویو د خرڅلاو مرکزونو تزي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغي د خبرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوسال است بل د بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی په اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پر تلا د کانګو پیښو کې 10 تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روغتون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایدین کې تبا او یا هم د سی سی اچ اف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پیدا یوه حاده ساري ویروسي زونوزیز ناروغۍ.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنې په عمر ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدا ګنګ یا کنه په واسطه باندې چې چل شوی وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبح کوي یا قرباني کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کې کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کیدلی شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شو، تاب آمد، تاب آمد، د جانش دروز پیش، بعد از او دلباد میشد
زموږ پر ناروغ باندې اول تبه راغله بیا د زړه بدوالی ورته پیدا شو کله مو چې د ولایت روغتون ته یووړ او معاینه مو کړ راته ویې ویل چې کانګو باندې اخته دی بیا مو انتانی روغتون ته یووړ او هلته بستر دی تازه خونریزي هم ورته پیدا شوې او موږ ورته وینه ورکوو
خونریزی نداشت باز روز خونریزی پیدا کرد باز خون طلب کردن باز ما خون برش رسان در رایستیم
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کوم نخې نخانې ښکاري دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړ
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي په عادي شکل باندې وي خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دننه شي او ناروغي رامنځته کی دغه ناروغي تقریبا د 3 تر 10 ورځې پورې دوام کوي چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې سردرد زړه بدوالی کانګو د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجودي پکې همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب د زیګر د لمن زوړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځنګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي ډاکټر فرید الله عمری په اړه وایي
اول دا چې کله موږ زو یو څاروي اخلو په ګنج کې موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو پلاس وی په څاروي او حیواناتو باندې لاس وایو نو په دې ترڅ کې کېدلای شي چې په څاروي لاس وایو د هغه په خپل باندې په هغه واژګړو کې یا په هغه وختونو کې د کانګو کنا یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغي باندې اخته کړ چې کله مو څاروي را وستله او ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي نو ها کسان چې حلالي او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې تر څنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې او څلور دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې ایږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسره ته د هغه وینه د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پرېمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه او د هغې څرمن باید پوس شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کې خل شي
په کانګو اخته کورنی څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري خو ناروغ ته د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې د 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه مثبت وي په هر سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه مړ شوې دي تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 122 یاد شوی وو
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشر کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ټول چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته د هیواد ته خلاص یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوې چې په خبره یې د ترافیکي ګڼه ګوڼې او هم ترافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې یې ارزانه دي نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس شترنګ موټرو کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1,00,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وه او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسېدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکي کارکوونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو، ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسېدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړه او له منځه یوړل شي، خو په خبره یې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي، نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوې دي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس هېواد لکه د پاکستان لاس. نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څه په کابل کې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 1,00,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو 1 کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډېره ښي لاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلېدو جوازونه ورکړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتي اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي وو چې دغه موټرو ته د ستونزو د هواري په هدف 3 کلن اسناد ورکول کیږي. نوموړي ویلي وو چې په دې کار سره به د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او ټرافیکي پیښو مخه ونیول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمه نه شوه، بلکې د کابل ښار په ګډون په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو شمېر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنورۍ تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,329 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې له امله 1,141 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي وو چې دا پیښې ډېری د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي میلمه
د ازادي میلما پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه وارې جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کری صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشل سټپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت وی به چې نوی کال سو 1900 سو. دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات ناسم دي. بس هر څوک وتره څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ وتللي وو په کوټه کې گزاره کوله. موږ نه تللو د کندهار څخه بس حالات داسې وو چې ورونه مو گزاره نسو کړی. مشاورونه وو هغه عسکري ته بنیوله یا نه پرېښوله. او بیا په زمن کې مور هم سخته ټپس وله. بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مې چې مجبورې مو تللی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټي د ژوند راته وایسته د چمنو د کوټي د ژوند راته وایسته. خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې مهاجرت سخت شي دی. سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوړو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوړو ډېرې دي. ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجاد شرایط هم چې مور مې ټپس و او بیا هغه پس شهید سوله. نو یو یتیم ملک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مې نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته ووایه. بیا د کندهار درملمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند په یاد یې هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وو. په دې خاطر چې ما د تنګ ځواني عمر هلته تېر کړی دی. په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي. هغه کوڅې مې په یاد دي. د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تلو ښوونځي ته به تلو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه. ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته به وویل. بیا به دا خبره کوله چې د راډیو مو تلم دی. دغه دغه مقاله لیکل و دغه راډیو مو تلم دی و موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کړي. یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري. بیا مې هغه راډیو اورېدلې. دا ځینې خبرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه. شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه. ما درېم سوی وم. نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې. چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لري ما یا نو تلته څنګه راغلی. نو په ډېر دغه بیرته راوستل. زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس رالی. بخي روس پرېس نه یریږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه. ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوښت لیک مرته کې چوره زه درسم څوک نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز. بیا زه ولاړم کوټه جوړې ولیدله. هغه سټوډګان ولیدل. ما په اړه خبر نه و. هغه خبره خاطره ده. بیا ته مرکه سره وکړه. بیا مرکه چې خبرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و. بیا د امریکا چې په 15 بجې خبرېدل زه ساريان او زه راغ د رادیو خبرېږي هغه څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را امریکا ورسره کیږي نو د کوټ شپه ما لپاره بخې ډېر خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ویل تاسو شعر هم وایست لکله
او مننه شاعر سروان صاحب محترم دغه شعر په خو به دی وایي چې خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه څه دی زه چې به کله ډېر دغه سومه مهاجرت به و مورکۍ به په کور کې نه وه وړونه به په یو کور بل کور کې وه نیمه دوستان په افغانستان کې وه نیمه په کوټه کې وه نیمه به چیرې وه نیمه به چیرې وه او دغه حالات ما باندې ډېر زور وکړي نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته زه به وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 4 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1460 بیا د زمري د میاشتې 2 نېټه کېږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغ سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنی ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیرویه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم
ډېر عالي ډېر عالي.
تاسله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا مې قلمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویل نو پر بیلابیلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ د چاپ وزلاج په مخ راغلي دي مخ مې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مدبر داسې وي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش وو نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس ما شمېر کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه د فارسي ژبې ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب امام اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کیسه یې کالمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو او دلته چې رالمم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنې ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړی هغه چاپ کړي دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک انجینر شرشا رشاد زرین انځور صاحب محمود مرخون یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل هغه یې وستایه نو دا زما لپاره بیا ټول ښه خاطره ده
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خبره شوه جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما وویل چې یا ما پاتې لاندې ټوټه لیکلې ده د هغې په سرلیک مې دلته اخیستی کتاب کړی مې دی او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر یم کار نسم کولی یا کډوال یم کار نسم کولی نه یوازې چې کار کولی سي مقاله لیکلی سي د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمره ترلاسه کولی سي بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه برېښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه یې خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي دغه هغه څه وه چې ما ته یې جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅ کلمه ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې نو بیا اولین کارم څنګه احساس مو کوو
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه یوازې ما سره بلکې ټولو سره د هېواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمنه رالم میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې ما مزامل لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا به خلکو کتل بېرته فیډبک ما اخیستی سپېشلي ګر سره واریان دا څنګه حالات ته یقین وکړه کور چې روانو مزاتم دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته وو زه چې رالم ما خو په کوټه ګزاره کړې وه خبرونه ما اورېدلې وې ما د خبرونه ته نوی رنګ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړه ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړه دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې ستاسو لیکونه موږ چیرې کښېږ نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو نو ته باید مجبور یې چې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې مې نیوي بیا به هغه ما ږغ ورته ول تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوي زه خبرونه خو موږ اورو اته بار زه ما په دې خاطر خنده معزم لکه فلمي رو خو سودا نه سم کولای زه کله دا تازه دا فضا دا غلط راغلی و نو هغه دې شیخ خبرونه مې دروس بیا چې کله په دې په زمه کې بیا یو څو مشل کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا راډیو سره په واکه ته یو مجله راستلې و زه د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په امشا و جسې کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کومړ څونه کارونه څونه چوکي و یاسونه پوسټرو به کار سي څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع پیل کړې مشاريع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپېڅلې و پیژندې بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکړي په دې کې بیا ما د خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې کرکتنه و یو دغه و د هیواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټی کې موبایل په دې کې ځنه تبصرې به دا شامل ویل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو کړه زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعاتو نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې خبرونه ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم هغه خپل مولان فنجدې سم نږدې څه چې بخې در دغه سم او بل ډېر خبره دا و چې په فرزان راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ورېدلی ولکه جهاني صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی یم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړ بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېشت کې پنځلوېشت کې دا خبرې دغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خپرونې ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا یو د اختر په شپه نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وسته یاله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچې ویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه سلام سندار سره هم کاری راډیو سره هم کاری لرله د ځین تلویزیون سره هم کاری لرله نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه و د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره تر څنګ مې بیا په وروستي کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کړې تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نه سم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و طلوی افغان و کندهار مجله وه او توزیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کوله
کله بیا له وطن ووتې
له وطن نو بیا غاله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړې بل خو مخکې تر یو مدار بیا هو
نو بیا مجبوریت هم احساس کړ چې باید لاړ شي او کنه ټوله وطن تاسې هم
دا څه و چې د دوی چوي راډیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره ووځم د خپل اولادو سره ته کېنو که دوه وری کابل ته ولاړ بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سی دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسی خرمو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیا یې دا خبرې مو هم خلکو مشوره ته ورغونې وي درې واری به زړه شکه زمرا غونډ کی را رئیسه قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر راډیو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطره ده سلام سلام محترم هغه راډیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګان یې دا به څنګه راډیوګان یالته ما کار وکړم نو د ښه سم مایکروفون تک ښه سم نام الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې هغه د بیا خبرونه چې بده وړاندې کوي مړ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مېرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول الله پاک یې سان دې ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو څو مرکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو بچدی سم خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلار مورخ مې د وختو پاسه یو شي د سې یو د پلار دوه وی او زما خپل حڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال درته څنګه ښکارا سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه هغه ما بخلقو ته خلقو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درې ابو واوښتې ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جواب په یده باندې په کلتور په یده مزه کزمر د پاره نو ارڅ نه ویني و هغه دې چې په سړي په مکتب کې ویلي په کورس کې ذکرې الماني مو بخي اورېدل نه و په ځینې وخت مو څنګه شې دي کلی مو ورته اند د الماني مو څنګه په افغانستان تر اتله پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شبه هغه شپ هغه د الماني شبه و نو دل تر ته ټول شیان بخي یو کال کدر خو زه بخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دي نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زمه د جيبي کورس زمه بس تمه یار کړی سره سودا وکوم سپورت زمه مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب وران ترسیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست وطن په فکر ته پیدا سي وطن مې وګړي نه یریږي زدي د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله 10 شکاله بعد وطن ته ووځي د وطن ته رشه پرې کول ډیره مشکله ده کوشنان جر ادرتي انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک د وطن سره ووځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزارا کړی د حالته د اړیکې جوړې سي ویاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځای نه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم مسجد واړه پردی سوی کاستې وکم مسجد واړه پردی سوی د پردی په انګړ کې اختر نسته
دارته وای چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشي کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي دا ټول سیستم ته نه وي و د خلکو خبره ته نه وي دا د دستور ته نه وي و انا خبره ما پاره نه پېر چې کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې خبرې کوو داسې ګوتور ته نیسو نه چې وروي ته یا تاسو دا ګوتور ته نیسو دا په جرمني کې به چې خلک به بل کومه ته کتل به موږ اوساسه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې دا ولې بدلې وروي موږ داسې ګوت چې تاسو ډېر بد خبره ده دا څلور څه ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دا وځي بل بل دا ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دا سړی ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غو نه ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی یو بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پرکوشنانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی کوشنانو لپاره ډېر مخې مسایدا د کډلو د تحصیل موقع دی کده د خوشحالي موقع دی د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې پیګر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتونکو یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو هر څه مور ته وایي بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو ته نه پریږدو په دمه لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چپ کښېني چې خبره وکړو چې ته بیا ده به د خبرو کول جرأت یې خپل دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ترين کې چې زم زم وخت د مور کار سره موږ دونه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان موږ ګلزار سي ځکه دغه راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زموږ لپاره ځکه دا نوې محیط زموږ لپاره ارڅه ار خبره نه وي د ار خبره خاطره د ار خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سوي ډیر لور ده جنګ نه دل دل کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړې وسم بجنګ ختای بیا نه پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې چې موږ دا څه په دې چې موږ دا څه ورته خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې موږ به خپل معلمانو سره پرتل کوم د کینو کې په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي موږ څو امکانات موجود دي څو خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څه غوښنه شي د ګور په شونډه باندې مسکا خبره ده سمه له وګړو د خوشي ګورې سپس ټول خوابه دي غم جن دي هر شي ته چې خو کړه پلار یې مرده امور مړه دلته وګړو ویني ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لور مقام تر لاسه کړی دي ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورو ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو وخت اسې جوړ تیار شي خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژن دی دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپی دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجه کې ماری راو نه نوی بلکې موږ زنه یې خراب کړ او تر څنګه موږ کډرون را سو اخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسو د مې زولاله یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه وزي وطن شاته پاتې شي وطن خپله خلک باندې آباد دي
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچوي کار وکي پس هغه چې وکتل چې ترڅو ژبه زدانه کې د نه وازي دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نشي داخلي دلای دا وسه زی ورازي کار ته ځکور ته ځنور نشي کولای نو دا وی غره وبلل چې زه کال ته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د ریجیبي پښتانه سره و مې د المانیا سره د کولای ځکه ما ټول کار دي سره کار مې په کور ترالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نصف زده کولای نو دا وی غره وبلل چې سره هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دي کوي بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه مبادر سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمه یم په دې لکه از ما خبرې سره شو نه پاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
بابا داغت بم بر ما دل و ای جانا نیاما بابا داغت بم بر می دل و ای جانا نیام به کندی بریدی دلگمه ای دل و دل خان علالو کندی بریدی دلما
یا باز زن ایم چه زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی بی یا باز زن یم چه زن میں دریا کم خوگی بی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی بی یا باز زن یم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بطا کنه بفهمم گفتا تا بجم بالا بطا مفتون بفهمت گفتا تا بداغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مازل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دوری خمانی جانان یا و نخاطر و خیام دوری خمانی جانان یا و نخاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم گه اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم گه تا با داغت با فرما دل را تجانا نیوم گه کندی بردی دلما
جلن پتر
جلن پتر جو